کې بندي دی د تروریستانو د هغې غونډې راز بربند کړی چې د په وینا آی ایس آی پکې ښکېلو. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي د کورنیو چارو وزیر استعفا نه ده کړې. په پکتیکا او بلخ کې نن په انتحاري حملو کې یو شمېر کسان ووژل او زخمیان شول. د جاپان حکومت نن په افغانستان کې د ماین پاکولو له دوو پروژو ای ټي سي او هولو ټرست سره د څه باندې 1 لک ډالره مرسته اعلان کړه. او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل نن په انقره کې د ترکیه له صدراعظم سره خبرې وکړې. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي د استعفا په اړه خبرې شوې اوازې غلطي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ولسمشر ته استعفا نه ده وړاندې کړې.
نه، کومه استعفا نه ده ورکړل شوې. د ولسمشر دفتر ته کومه استعفا نه ده رسیدلې او دا مسله حقیقت نه لري.
د دې خبر نور جزئیات ورسته په خبرونه کې اوریدلای شي. د جاپان حکومت نن په افغانستان کې د ماین پاکولو له دوو پروژو ای ټي سي او هالو ټرست سره د څه باندې 1 لک ډالر مرسته اعلان کړه. په کابل کې د جاپان د سفارت خبر پاڼه وایي چې د ماین پاکونې دا پروژې به په کابل، بغلان، پروان او سمنګان کې نږدې 1.5 میلیون متر مکعب ځمکه له ماینونو پاک کړي. د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی ویلي چې د ماین پاکۍ د دې پروژو له عملي کېدو سره به زیاتو انسانانو ژوند د ماین له خطره وژغورل سي او د خلکو لپاره به په دغو ولایتونو کې تګ راتګ اسانه شي. په پکتیکا او بلخ کې نن په انتحاري حملو کې یو شمېر کسان ووژل او زخمیان شول. په پکتیکا کې حمله د یحیاخیلو په ولسوالۍ کې وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 9 تنه زخمیان شول. دا ساتي راډیو خبریال وایي چې تر دې حملې مخکې په بلخ کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل او 21 تنه زخمیان شوي دي. او د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 28مه نیټه یعنی د فبروري په 28مه په کابل کې سره وګوري. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هیله څرګنده کړې ده چې په دغه روانه غونډه کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د رسمي بیا پیل لپاره یو نیټه وټاکل سي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وایي چې لشتلژه 10,000 کسان د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د هوایي بمباریو له امله له خپلو کورونو تښتېدلي او د ترکیې پولو ته په نږدې سیمو کې پناه اخیستې ده. داوود اوغلو نن په انقره کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې ترکیه به د اړتیا په وخت کې ومني دا کسان ومني، خو ټینګار یې وکړ چې د سوریه په خاوره کې د روسیې هوایي حملې باید په دې فکر ونه زغمل شي چې کډوالو ته به یې په ترکیه کې پناه ورکول کېږي. په همدې حال کې مرکل د خپل حکومت اروپایي اتحادیه او ترکیه د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. دا وایي د اروپایي اتحادیه سرحدي ساتونکي د ترکیه د سمندري ساتونکي او د اروپایي اتحادیه د سرحدونو د کنټرول مامورین به په خپلو کې ګډې هڅې جاري وساتي ترڅو د کډوالو د ورتګ سره په سم ډول معامله وکړي. داود غلو زیاته د همدې خبرې غونډه کې د ترکیه صدر اعظم زیاته کړه چې ترکیه او جرمني موافقه کړي چې په حلب کې د روسیې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو لپاره ګډې ډیپلوماتیکي هڅې به پیلوي. د ترکیه حکومت همداراز ویلي دي چې د اروپایي اتحادیې لخوا د 3 میلیارد یورو تر لاسه کولو وروسته به د ورغلو کډوالو سره د مرستې د پروګرامونو یو پلان هم اروپایي اتحادیې ته وړاندې کړي. د روسیې او قزاقستان ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او نور سلطان نظربایف نن ټلیفوني خبرې کړې دي. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د مینسک د موافقې د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې شوې چې هدف یې په اوکراین کې د روان کړکیچ پای ته رسول دي. نظربایف او پوتین د مسکو او انقره د اړیکو د خرابوالي پر عواملو هم ژغېدلي دي. د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې په یکاترینبورګ ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یادعش وغړي نیولې دي. په دې کسانو کې د روسیې او مرکزی اسیا د جمهوریتونو اتباع شامل دي. د روسیې چارواکو په وینا د کسانو غوښتل چې د مسکو ښار په سنت پیټرزبورګ او د اورال په سیمه کې ستري حمله وکړي. د قرغیزستان او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لانجو په منځ کې نن د ازادي راډیو د تاجکستان د برخې یو خبريال محمد رجب معصومی د قرغیزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د قرغیزستان د سرحدي ځواکونو ویاندې ګلمیرا بوربایوه نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد رجب د بابوجان غافور په سیمه کې پر سرحد د اوشتو پر مهال ونیول شو. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو د شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد په یوه کور چې خاوند یې تاجک دی خپل بیرغ ځوړند کړ او ادعا یې وکړه چې دا کور د قرغیزستان په خاوره کې جوړ شوی دی. د دې مسالې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ پیدا شو او د ازادي راډیو خبریال د دې مسالې په اړه د رپورټ جوړولو په خاطر سیمه ته ورغلی و. او د روسیې دولتي ټلویزیون به داونه یو مستند فلم یا ډاکومنټري خپره کړي چې په سوریه کې د کرملین د پلویانو چچنی جنگیالو د فعالیت په اړه جوړ شوی دی. د دې فلم اعلان د چچن د مشر رمضان قدیروف په حواله وایي چې د چچن استخباراتي ماموران په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په سیمو کې معلومات راغونډوي او حتی د دې ډلې په وسلوالو کې نفوذ کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د چچنی وسلوالو د شتون خبر نه دی تایید کړی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله او قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ولسمشر ویاند وایي د کورنیو چارو د وزیر استعفا تر اوسه ولسمشر ته نه ده رسیدلې. سید ظفر هاشمی همدرز وویل چې ملي شورا د تقنین په برخه کې له حکومت سره همکاري نه کوي. د هیواد په ختیځ کې د نامنیو له کابله بې ځایه شویو خلکو نن په کابل کې مظاهره وکړه.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکړم نظامي پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپلو کورونو کې ځای بځای شي.
په نورو موضوعاتو کې یو امریکایی وګړی چې د ممبئی په تروریستي حملو کې د ګډون په خاطر په امریکا کې بندي دی په تروریستي حملو کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې د لاس لرلو تور لګولی. پرونه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او ریډیو تیرا سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د نننۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته جمهوری ریاست هغه اوازې رد کړې دي چې ګندې د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اوازې سمې نه دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره ښاغلي علومی ته په کار ده چې له خپل پوسته استعفا وکړي. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د استعفا پاړه د اوازو تر خپرېدلو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناسته په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګوندی نور الحق علومی ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړې ده.
نه، کومه استعفا نه ده ورکړل شوې. د ولسمشر دفتر ته کومه استعفا نه ده رسیدلې او دا مسله حقیقت نه لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استعفا خبر په داسې حال کې ردیږي چې مخکې تر دې په یو شمېر راپورونو کې راغلي ول چې ګوندی ښاغلي علومی خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. راپورونه ښاغلي علومی ته د نږدې سرچینو له قوله وایي چې د کورنیو چارو وزیر خپل استعفا وړاندې کړې خو ولسمشر نه ده منلې. په راپورونو کې د سرچینې له قوله لیکل شوي چې کله اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کورنیو چارو وزارت د ښاغلي علومی لخوا د انتصاب شوي مرستیال له مقرر رئیس سره مخالفت کار کړ نو موړی استعفا وکړه. په ځینو راپورونو کې په کورنیو چارو وزارت کې د بدلونونو په اړه هم ویل شوې دي. په راپورونو کې راغلي چې په لویدیځ کې د پوځ قومندان جنرال تاج محمد مجاهد به د کورنیو چارو وزارت لپاره نومان شي او جنرال هلال الدین هلال به یې مرستیال وټاکل شي. ومغوښتل په دې اړه د اجرایه ریاست او د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو خو چا مو اړیکه ځواب نه کړه. خو تر دې دمخه د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي علومی د استعفا خبر رد کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د امنیتي مسؤلونو استعفا یو اړتیا غنی وای چې یادو چارواکو د وضعیت د خوالی لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی وړاندې کړي. د دغه کمیسیون یو غړی صالح محمد صالح آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د استعفا مستحق ذکر چې په افغانستان کې ورځ پر ورځ جنگ نامنی زیاتیږي او د نهونه کړی شو چې دغه نامنی مهار کی او یا دغه لپاره یو 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 داسې برنامه لاسته راوړي ونیسي چې وکول شي خلکو ته سوله راوړي. زه فکر کوم که استعفا یې نه وي کړې نو یوه ورځ به وي چې دوی به استعفا ته مجبوریږي، ځکه چې دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي، دوی ونه توانېدل چې دغه کارونه مخ وړاندې بوځي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روان مریض کال په لړم میاشت کې د کورنیو چارو وزیر روانو نامنیو ته په پام سره د ولسي جرګې لخوا استعزا شو، خو خبرو یې د وکیلانو قناعت خپل کړ.
پراپور کې مو واوریدل چې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې هغه اوازې رد کړې چې ګنې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی ولسمشر ته له خپلې دندې خپل استعفا وړاندې کړې. د ولسمشر ویان همدراز نن په خپل خبری غونډه کې یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه. ښاغلی سید ظفر هاشمی په وویل چې په افغانستان کې د تقنین چارې تقریبا له بشپړ رکود سره مخامخ دي. د ولسمشر مرستیال ویاند په خپل خبري غونډه کې وویل چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون غړي سید محمد موسی بیا د حکومت دا ادعا ناسمه بللې او ویلې دي چې ولسي جرګې د ولسمشر هغه قوانین رد کړي چې له قانون سره مطابقت نه درلود. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
که څه هم د افغانستان ملي شورا په ژمنیو رخصتیو تللې، خو حکومت وایي د تقنین په برخه کې د ملي شورا کمکاری دوی ته ستونزې پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مرسیال ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د کابینې غونډې اوس د نور مهمو موضوعاتو په پرتله تر ډیره د تقنین په چارو مصروفه وي. ښاغلی هاشمی وایي په افغانستان کې د تقنین لړۍ له رکود سره مخامخ ده او تر هغې چې قانوني مواد موجود نه وي دوی خپل چارې په سمه توګه پر مخ نشي بیولای.
دلیل دې چې ما یی قسم جلسات برگزار میکنیم و
د دې دلیل چې موږ دا ډول اوګدې جلسې او د کابینې فوق العاده غونډې لرو همدارې چې متاسفانه د تقنین نړۍ په افغانستان کې لرو کوت سره مخامخ ده او په دې برخه کې مشکلات لرو. ډیر کارونه قوانین او طرحې چې باید وړاندې تصویب شوي وای چې نه دي شوي، او لکه څنګه چې ولسمشر وعده کړې د قانون د حاکمیت لپاره باید قانوني مواد موجود وي.
ما نیاز به مواد قانوني
داریم. وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون ولسی جرګې ته ځینې تقنینی فرمانونه د تایید لپاره استولی وو چې د ولسی جرګې په باور دغه تقنینی فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې وو، نو ځکه رد کړی دي. دا چې اوس ملي شورا په رخصتیو کې دا ولسمشر د اساسي قانون پر اساس تقنینی فرمانونه ورکولی شي او دغه فرمانونه د اجرا وړ دي. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړی سید محمد موسی بیا د تقنین په برخه کې د ملي شورا کمکاري نه مني. سید محمد موسی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګې په ډیرو مواردو کې د ولسمشر قانوني فرمانونه تایید کړي، خو هیڅکله بغیر قانوني فرمانونه د ولس د استازو لخوا تایید نشي.
فرمان رئیس جمهور که از نظر ما قانونی بود،
د ولسمشر هر فرمان چې قانوني او زموږ له لوري تایید شوی، خو غیر قانوني فرمانونه د هر ولسی جرګې له لوري چې مسؤلیت پذیر وي رد کیږي.
اگر مسؤلیت پذیر باشه خودونه
کڅه هم د اساسي قانون د 92 ماده پر اساس ولسمشر د ملي شورا د رخصتیو پر مهال د تقنینی فرمانونو د ورکړې حق لري، خو وړاندې ولسی جرګې د داسې طرحې د جوړېدو غوښتنه کړې و چې پر اساس به د ولسمشر د فرمانونو د څرنګوالي په برخه کې یو لړ معیارونه رامنځته شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار د ناامن سیمو یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې په یو مظاهره کې له حکومت څخه د خپلو سیمو د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونه کسانو ته رسېده ویل چې ناامنیو د دوی ژوند تریخ کړی او د ننګرهار په ناامنه سیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د ننګرهار د نامنه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ورسته یو نامنه یو دیته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل تراشي. مظاهره چانو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسید او د کابل ښار په حضور چمن کې سره راټول شوي وو، د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګنا ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه اوواژني. مظاهره چانو ویل چې د ننګرهار په ځانګړې توګه د اچین کوټ او شینوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پڅ روان دي. د مظاهرې تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکم نظامی او دغه د ولست امنیت په خاطر باندې یعنی د هغوی نه مخکې پوسې واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپلو کورونو کې ځای پزی شي چې نه اوس فعلاً مکتب ورته شته نه چپخانه ورته شته د
ښاغلي شینواري وویل چې له نامنو سیمو څخه نږدې 6000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې. له تېر یو کال راهیسې داعش د ننګرهار په اچین کوټ نازیانو شینوارو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه نامنه شوې ده. د راپورونو له مخې داعش ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورنیو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنې په اړه د حکومتي ځواکونو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې دا مهال هم روان دي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو په لړ کې د داعش اف ام راډیو او د دوی انټرنیټي مرکزونه هم له منځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
ازادي راډیو مخمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند د سولې د خبرو اترو پر شفافیت او په دې بهیر کې د سیاسي ګوندونو پر ګډون تاکید کوي. د دې ګوند غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بشري حقونو سرغړونکو ته برخه نه ورکوي. په همدې حال کې جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د سولې بهیر به د خلکو او سیاسي شخصیتونو له نظره پټ نه وي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند پر دغه احتمال اندېښنه ښیي چې ګوند له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې معامله وشي او د بشر د حقونو سرغړونکو ته به پکې د خلکو د استازو په توګه برخه ورکړل شي. که څه هم د دې ګوند غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه د حکومت هڅې ستایي، خو تاکید کوي چې دا پروسه دې له هر ډول معاملې پرته پر مخ ولاړه شي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر عادله بهرام د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید یو اړخ سیاسي ګوندونه وي، نه هغه کسان چې د بشر له حقونو سرغړونه کړي او لاسونه د خلکو په وینو سره وي.
ما طرفدار صلح هستیم که دو واقعیت ها گفته شد.
موږ د حقی سولې پلویان یو چې رښتیا پکې وي او هر څه خلکو ته ابلاغ شي. د بشر د حقونو سرغړون کې پکې نه وي، هغه خلک پکې شامل وي چې خلک پرې باور ولري. موږ هیله لرو چې دا خبرې د خلکو په ګټه وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې را پیدا شوې چې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبان کولی شي خپل شرطونه د سولې د مذاکراتو په جریان کې مطرح کړي. وس محل د جمهوری غوښتونکو ګوند وای چې سیاسي ګوندونه د خلکو غږ دي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې باید برخه ولري. د دې غوښتنې په اړه د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای
کله چې د سولې پروسه پر مخ ځي او پراخیږي، موږ د مختلفو قشرونو نظریات اورو، ځکه چې حکومت له یوې خوا نه کیږي. دلته د خلکو رایه شته او په همدې اساس حکومت پر مخ وړو او ځان مسؤول ګڼو. په مختلفو نظریاتو نتیجه ښه کیږي. کله چې خلک بریالي وي، موږ د بریالیتوب احساس کوو.
اوس چې حکومت د سولې د خبرو د پیل لپاره ورځې شمیري، سیاسي ګوندونه په دې نظر دي چې که د دې خبرو په بهیر کې څو کلنې لاسته راوړنې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به له بحران سره مخ شي. خو افغان حکومت دا اندېښنې بې ځایه ګڼي او تاکید کوي چې هغه شرطونه چې ملي ګټو ته زیان رسوي هیڅکله به ونه منل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي پراتلونکو شپږو میاشتو کې به له سیم کارتونو څخه د مالیه یا ټاکس پراټولولو کې د شفافیت راوستو په هدف یو نوی سیستم جوړ کړي. د دې وزارت ویاند یاسین سمیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیستم به پر مخابراتي شرکتونو د څارنې کار هم اسانه کړي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له ویاند ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دې سیستم د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
دا سیستم چې دی د ریئل ټایم سیستم په نامه یادیږي. دا سیستم د مشترکو طرز العمل چې د درې وزارتونو ترمنځ ورباندې توافق شوی دی چې د مالیاتو د راټولولو طرز العمل په نامه یادیږي. دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت ټینګ کړي. د سیستم د تدارکات پروسه روان دي او د مالی لګښت پکې ځینې مشکلات موجود و. اوس خوشبختانه د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت او د مالی وزارت د پدې حقله بحثونه روان دي او ابتدایي توافقات شوی ده.
سمیم صاحب کامیرا بنیو کې وایي چې دغه سیستم به څه ډول د سیم کارتونو څخه محصول راټول کړي.
دا یوازې د سیم کارتونو محصول لپاره نه دي، د استفاده یو لیک پراخه ده او مونږ کولای شو چې د دې سیستم له لارې په عمومي توګه د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې کنټرول ولرو او څارنه ولرو.
دغه سیستم به ستاسو په کار کې څومره اسانتیا رامنځته کړي؟ یعنی د سیم کارتونو څخه د ټاکس د راټولولو په کار کې به څومره اسانتیا رامنځته کړي؟
دا سیستم موږ نه مرسته کوي چې د شرکتونو د عمل کرد نظارت برسېره کول شي چې ځینې معلومات او ډیټا چې د اقتصادي پلان جوړولو لپاره ضرورت ده موږ ته ترلاسه کړي، او موږ کولای شو چې د مشترکینو د مکالمات باندې نظارت ولرو، د مشترکینو د مکالمات او د مکالمات کیفیت ور باندې نظارت ولرو. په مجموعي توګه دا سیستم که سره مرسته کولای شي چې د مخابراتي مکالمات او خدمات باندې نظارت ولرو چې تر څو هغه د کیفیت ښه شي.
د دغه سیستم د فعالولو لپاره څه اړتیا وه چې تاسو دغه سیستم جوړ کړئ او فعال کړئ؟
دغه سیستم چې دی یو پیشرفته تخنیکی سیستم دی او یو معیاري جهانی سیستم ده. پټرول نړۍ کې دا استعمال کیږي او د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت لپاره هم ضرورت و. که چیرې دغه سیستم جوړ شي نو ډېرې اسانتیاوې زموږ لپاره او د خلکو لپاره برابر شي ان شاء الله.
سیستم به څه وخت فعال شي او څه وخت به په کار پیل وکړي؟
دغه سیستم موږ د مالی لګښت مسله حل شي نو ډېر وخت ضرورت ده چې د تخنیکي کارونه ترسره شي او شپږ اووه میاشتې وخت نیسي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان یاسین سمیم چله ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د جرمني صدر اعظم وایي د روان کال له پیل راهیسې زیات شمېر افغان کډوال د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. انګلا مرکل چې نن یې په انقره کې خبرې کولې وویل د ترکیې له سمندري ځواکونو سره په ګډه به د کډوالو د تګ راتګ د مخنیوي هڅې کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د غیر قانوني کډوالو د اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په ترڅ کې ورستای خبر دادی تکلسب چې وای د غیر قانوني کډوالو دوی بیړی چې نن د ترکیه له دوه مختلفو سیمو څخه د اروپا په لور خوځیدل وی دوی شوې دي چې 15 دیرش تنه پکې مړ شوې دي. د ترکیه مطبوعات وای چې دا بیړی د یونان لیسبوس ټاپوګانو ته د ټاپو ته روان وی. د لومړی بیړی د دوبېدو لامل څلور وشتنه مړ شوې دي. د ترکیه مطبوعات وای چې یو لس غیر قانوني کډوال چې له ازمیر څخه روان شوی او بیړی دوبه شوې ده هغوی هم د یونان لیسبوس ټاپو ته روانو بیړی دوبه شوې ده او مړ شوې دي. دغه کسانو هویت نه دی څرګند شوی خو غالبا داسې ګڼل کیږي چې په دوی کې افغانان هم وي. ځکه د ترکیې او د ترکیې د صدر اعظم او د جرمني د صدر اعظم د نوې خبرو په حواله داسې ګڼل کیږي چې په وروستیو کې زیات افغانان د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو او بیا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي. د ترکیې سمندري ساتونکو توانېدل دي چې یوازې درې تنه نن وژغوري. ترکیه چې لږ تر لږه د سوریې 2.5 میلیونه کډوال پکې میشتي، اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو لپاره د ترانزیت په مرکز بدله شوې ده. د جنوري په میاشت کې لښته لږ دوش پیته زره غیر قانوني کډوال چې له ترکیه روان شي وو یونان ته رسیدل دي چې اکثریت د سوریه او افغانستان خلک دي. نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یوازې د 2014 میلادي کال په لومړۍ میاشت جنوري کې د یونان ټاپوګانو ته په رسیدلو کسانو کې تر 50% زیات افغانان دي.
Wir hatten im Januar bei den Ankünften auf den griechischen Inseln zum Beispiel nur noch 45%.
دوی د بلګې په ډول باید وایم چې د 2014 میلادي کال د جنوري په میاشت کې چې د یونان ټاپوګانو ته رسیدلی یوازې 15% د سوریې خلکو، نور ټول افغانان دي او په هغوی کې د هغوی سره د شمالي افریقا د ځینې هیوادونو خلک هم شته. نو د جرمني او ترکیه حکومتونه به په ګډه کار کوي. د جرمني صدر اعظم نن په ترکیه کې د دې هیواد له صدر اعظم سره وکتل او د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د سمندري ساتونکو فعالیت به زیات شي او همداراز د اروپایي هیوادونو سرحدي ساتونکو به خپلې هڅې زیاتې کړي تر څو کډوالو د غیر قانوني کډوالو د داسې تګ راتګ مخنیوي وشي.
ډیره مننه کوم فرشته جلال زئی. قدرمن اوریدونکو، رضوان مراد هم راسره دی او تقریبا د یوې ورته موضوع په اړه چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه دا راپور راکوي. د استرالیا صدر اعظم وایي چې په دې هیواد کې رد شوی کډوال او پناه غوښتونکي به وایستل شي. په همدې حال کې د استرالیا د حکومت یو چارواکي ویلي چې د رد شویو پناه غوښتونکو له ډلې څخه یو شمېر په سرطان او نورو ناروغیو نورو مرګونو ناروغیو اخته دي او واضح خبره ده چې په دې کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شته. رضوان مراد، مهرباني.
د استرالیا صدر اعظم وایي رد شوي کډوال او پناه غوښتونکي به یا خپلو هیوادونو او یا هم دریم هیواد ته واستول شي. مالکم ټرنبول نن په مرکز کانبرا کې پارلمان ته په وینا کې د مهاجرت په اړه د خپل هیواد له سختو قوانینو دفاع وکړه او د محکمې هغه حکم یې تایید کړ چې له مخې 218 رد شوي پناه غوښتونکي له استرالیا وایستل کیږي.
We will not abandon our commitment to keeping the high seas safe, to keeping our borders secure.
دا وی موږ باید خپل پلو د خوندي ساتلو په اړه خپل ژمنو تیر نه شو څو یقینو کړو چې د خپل پلو لپاره زموږ پالیسی امنیت او یووالی لري. د استرالیا ستري محکمې تیرونه د حقو 218 پناه غوښتونکو د وستلو حکم وکړ چې د پناه غوښتنه کې سونه رد شوې دي. خو د استرالیا د حکومت یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ ویل چې په دې پناه غوښتونکو کې ځینې په سرطان او نورو مرګونو ناروغیو اخته دي. د استرالیا حکومت وایي دا کډوال له استرالیا څخه شاوخوا 300 کیلومتره لري نورو ټاپو ته وړل کیږي. ملګرو ملتونو د استرالیا د حکومت پر دې پریکړه اعتراض کړی دی او د استرالیا کلیساو پناه غوښتونکو ته د پناه ورکولو پیشنهاد کړی دی. اخوا بیا د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ ویلي چې هیواد یې له بشري حقونو څخه د دفاع په برخه کې ښه ریکارډ لري. استرالیا چې کم شمیر کډوال ورغلي په داسې حال کې دا اقدامات کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا څخه د پاسه 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي یوازې په تیر یو کال کې اروپا ته رسیدلي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خنړیو حمله کې په پاکستان کې لمیشتې لشکر طیبه ډلې سره مرسته کړې وای، د دې ډلې وسلوالو له برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکام شوې. ډیوید هډلی چې د امریکا په یو زندان کې د 15 کالو بند موده تیروي، یوه هندي څارنوال ته په تحقیقاتو کې همدارس د دې حمله په تړاو له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې د پاکستان د استخباراتو استازو برخه کې پکې درلوده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په خنړۍ حمله کې لبرید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبه په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوډ هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې، اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تیروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکر طیبه ډلې لاس درلود. د هندي وڅارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیوي اړیکې له لارې محکمې ته کړي اشاره وکړه چې ویلي دي لشکر طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې هند لشکر طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د 16 حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري هوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغه حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د زیاتوالي یو منبع ده.
قدر بن اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړم چې دا راپور په بشپړ ډول خپور نه شو، خو د ازادۍ رادیو د سبا ورځې په خبرونو کې به تاسو سره ژمنه ده چې دا بشپړ راپور واوري. اوس د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو وخت را رسیدلی چې احمد جعفر احمدی په اپ کې ستاسو کوربه وي.
تشکر از شما آقای تکل. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا وزیر داخله استعفانامه اش را بر ریاست جمهوری سپرده. با اتهام ریاست جمهوری افغانستان بر شورای ملی هم خواهیم پرداخت. کمکاری خانه ملت در بخش قانونگذاری حکومت را دچار مشکل ساخته. لحظات بعد بیشتر خواهید شنید، اما حالا خبرهای تازه و مهم را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان شایعات مبنی بر استعفای وزیر امور داخله افغانستان را رد کرد. در حملات امروز در ولایت بلخ و پکتیکا افراد ملکی تلف شدند و صدر اعظم ترکیه میگوید حدود 30,000 اتباع سوریه در نزدیکی مرز این کشور تجمع کردند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان شایعات را رد کرد که گویا نورالحق علومی وزیر امور داخله افغانستان استعفایش را بر ریاست جمهوری سپرده است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این آوازه ها واقعیت ندارد. در چند روز اخیر گزارش ها به نشر رسیده که گویا نورالحق علومی از مقامش استعفا داده است. در حمله انتحاری در ولایت بلخ صبح امروز 3 نظامی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ امروز به رادیو آزادی گفت مهاجمین انتحاری صبح امروز در ولسوالی دیدادی مزار شریف در مقابل موتر عامل نیروهای قول اردوی شاهین منفجر ساخت خود را. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. از سوی دیگر امروز در یک انفجار در ولایت پکتیکا 5 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت حمله در ولسوالی یحیاخیل این ولایت در مقابل یک نانوایی رخ داد که قربانیان این حادثه همه افراد ملکی بودند. و قرار است تاریخ برگزاری مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان در نشست چهار جانبه آینده مشخص شود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در کابل به خبرنگاران گفت نشست آینده در مورد صلح افغانستان در 23 ماه فوریه برگزار خواهد شد.
امیدواری به می است که ما در نشست بعدی که در کابل می باشد تاریخ اول گفتگوهای مستقیم را مشخص بسازیم، ولی پیام مردم افغانستان مشخص است. دو گزینه وجود داره، یا ای که جنگ و تروریسم و یا ای که صلح پایدار در چتر قانون اساسی افغانستان.
سیومین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین دو روز قبل در اسلام آباد برگزار شد. صدر اعظم ترکیه میگوید حدود 30,000 تن از اتباع سوریه به خاطر عملیات نیروهای رژیم بشار الاسد و حمایت قوای هوایی روسیه از مناطق شمال شهر حلب فرار نموده و در نزدیکی مرز با ترکیه تجمع کردند. احمد داوودوغلو که امروز با امتای آلمانیش انگلا مرکل در یک نشست خبری مشترک صحبت میکرد گفت ترکیه این بیجا شدگان سوریه را تا زمانی که لازم باشد میپذیرد. او اضافه کرد که حملات هوایی روسیه با این مفکوره قابل تحمل نیست که گویا ترکیه بیجا شدگان را میپذیرد. احمد داوودوغلو در ادامه صحبت خود گفت ترکیه و آلمان به ابتکار دیپلماتیک در جهت توقف حملات به شهر حلب موافقه کردند. صدر اعظم ترکیه گفت انقره در هفته آینده به بروکسل در مورد پروژه های معلومات می دهد که پس از دریافت کمک 3,300,000,000 یورو از سوی اتحادیه اروپا در جهت جلوگیری از ورود پناهجویان ترتیب داده است. ایران با مذاکره کنندگان هسته‌ای این کشور مدال عطا کرد. این مذاکره کنندگان سال گذشته در رسیدن به یک موافقت نامه اتمی با کشورهای مقتدر جهان نقش داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز طی یک مراسم مدال افتخار را به جواد ظریف وزیر امور خارجه تفویض نمود. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی و حسین دهقان وزیر دفاع ایران مدال شجاعت را دریافت کردند. در این مراسم همچنان حدود 20 مقام دیگر ایرانی با پاس خدماتشان در گفتگوهای اتمی مدال‌های مختلف را به دست آوردند. رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان امروز با هم صحبت تلفنی نمودند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان گفت این گفتگوها روی تطبیق بیشتر موافقتنامه منسک به هدف پایان جنگ در شرق اوکراین و تیرگی روابط بین روسیه و ترکیه تمرکز داشت. این گفتگوهای تلفنی بین ولادیمیر پوتین و نور سلطان نظربایف دو روز بعد از آن صورت میگیرد که صدر اعظم ترکیه با رئیس جمهور قزاقستان در شهر آستانه با هم ملاقات کردند. قزاقستان با هر دوی این کشورها روسیه و ترکیه روابط خوب دارد و اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه میگوید 7 عضو گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در منطقه اورال بازداشت کردند. اداره خدمات امنیتی روسیه گفت این 7 تن که اتباع روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بودند دیروز دستگیر شدند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، گزارش ها در مورد مواصلت استعفا نامه وزیر داخله بر ریاست جمهوری درست است؟
نه خیلی استعفا داده نشده و استعفا به دفتر جمهور نرسیده.
اتهام ریاست جمهوری افغانستان بر شورای ملی کمکاری خانه ملت در بخش قانونگذاری حکومت را دچار مشکل ساخته. نظر یک وکیل را در این مورد پرسیده ایم.
و اگر فرمانهای غیر قانونی باشه هر اولوسی جرگهی که باشه او رد نکنه اگر مسئولیت تذیر باشه خود از اونا.
مظاهره باشنده های ولسوالی های ناامن ننگرهار در کابل خواستشان چیست؟
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکړم نظامی او دغه د ولس ته امنیت په خاطر باندې یعنې د هغوی نه مخکې پوسې واچوي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي او په خپلو کورونو کې ځای پر ځای شي.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان استعفا نامه‌اش را به ریاست جمهوری سپرده. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل آوازه ها در این مورد را بی اساس خواند. برای جزئیات بیشتر گزارش جاوید حسنزاده را بشنوید.
پس از نشر گزارش ها و آوازه ها در خصوص استعفای وزیر امور داخله افغانستان، حالا ریاست جمهوری افغانستان سپردن استعفای نورالله قلومی را بر ریاست جمهوری بی اساس می داند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل این را تایید نکرد که وزیر امور داخله استعفایش را بر رئیس جمهور سپرده باشد.
نه خیلی استعفا داده نشده و استعفا به دفتر جمهور نرسیده.
آوازه ها در خصوص استعفای نورالله قلومی از سوی ریاست جمهوری در حال رد میگردد که پیش از این در برخی از گزارش ها آمده است که وزیر داخله افغانستان استعفایش را بر ریاست جمهوری سپرده است. با اساس گزارش ها برخی از منابع نزدیک به نورالله قلومی گفتند که رئیس جمهور افغانستان استعفای وی را نپذیرفته است. در گزارش ها با نقل از این منبع همچنان گفته شده است که پس از اینکه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با انتصاب معاون پیشنهادی وی برای معاونت وزارت امور داخله مخالفت کرد، آقای علومی استعفا داد. در برخی گزارش ها از تغییرات در وزارت داخله نیز سخن گفته شده است. در گزارش ها گفته شده است که جنرال تاج محمد مجاهد قمندان اردو در غرب کشور به عنوان نامزد وزارت امور داخله و جنرال هلال الدین هلال به حیث معاون ارشد این وزارت معرفی خواهند شد. خواستیم نظر وزارت داخله و ریاست اجرایی را در این مورد داشته باشیم. آنان به تلفن های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این صدیق صدیقی در صحبت با رسانه ها موضوع استعفای وزیر امور داخله را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه استعفای مقامات کنونی امنیتی را یک نیاز دانسته و میگویند این مقامات اجبرنامه‌ای برای بهبود وضعیت نداشتند. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که با توجه به خراب شدن وضعیت امنیتی در کشور وزیر داخله باید استعفا بدهد.
ما میگیم اگر اینا استعفا نکرده باید استعفا بده، برای اینا خوب است، عزتش دهی است که استعفا بده. اینا با اینا یک دستاورد خوب میباشه. بانک یک کسی دیگه باید که بتانه یک مدیریت خوب قوی که بتانه که ما وضع افغانستان دی روزا خراب است، بتانه که اینا افغانستان از این مشکلات بکشه.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که در ماه عقرب سال جاری وزیر امور داخله در پیوند با ناامنی ها در کشور از سوی ولسی جرگه استهزا گردید، اما سخنانش مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفت. اعضای هم برخی از وکلا به این نظرند که با برکناری مقامات امنیتی مشکل امنیتی در کشور برطرف نشده و به جای این کار باید به بلند بردن و تقویت ظرفیت ها در ارگان های امنیتی توجه لازم صورت گیرد.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. گزارش ها درباره احتمال استعفای وزیر داخله افغانستان در حال پخش می شود که ناامنی ها در بخش های مختلف افغانستان وجود دارد. باشنده های ولسوالی های ناامن ولایت ننگرهار امروز در کابل مظاهره کردند. خواست اصلی معترضان توجه حکومت به امنیتشان بود. شمار آنها به ده ها تن می رسید. معترضان می گفتند که از دست ناامنی به سطوح آمدند. آرزو غیاسی در این باره گزارش می داد.
ناامنی های اخیر در برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار باشنده های این ولسوالی ها را وادار ساخت تا برای بلند کردن صدایشان به کابل بیایند. آنان روز دوشنبه با راه اندازی تظاهرات در چمن حضوری کابل گرد هم آمده بودند و به ضد افرادی که مردم و ملکی و نیروهای امنیتی افغان را از بین میبرند شعار میدادند.
تکبیر!
اعتراض کنندگان گفتند که در ننگرهار به خصوص در ولسوالی های اچین، کوت و شینوار این ولایت عملیات آغاز شده از سوی نیروهای امنیتی افغان به کندی ادامه دارد. عزیزالا شینواری بزرگ قوم و تنظیم کننده این مظاهره در صحبت با رادیو آزادی از حکومت مرکزی خواست تا به عملیات زده داعش در مناطقشان شدت بخشد.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات حکم نظامی
از حکومت این خواست را داریم که در مناطق ما عملیات نظامی را انجام دهد و پس از عملیات به خاطر امنیت مردم پوسته ها را ایجاد کند تا به جا شدگان دوباره به مناطقشان برگردند. و اکنون این جا شدگان نه به شفاخانه دسترسی دارند و نه هم به مکتب، از همه چیز محرومند.
آقای شینواری گفت که از مناطق ناامن ولایت ننگرهار حدود 60,000 خانواده بیجا شده اند و از سوی حکومت و ادارات داخلی و خارجی برایشان توجه صورت نگرفته است. از یک سال به این سو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ولسوالی های اچین، کوت، شینوار و برخی ولسوالی های دیگر ولایت ننگرهار فعالیت دارد و سبب ناامنی ها در این مناطق شده اند. بانک وزارت دفاع افغانستان در خصوص تظاهرات باشنده های ولسوالی های ناامن ننگرهار به تازگی چیزی نگفته است، اما قبل از این گفته که کمر داعش در این ولایت شکسته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید:
د 1500 زیات داعش په دغه اخیر دو میاشتو کې وژل شوی.
در دو ماه اخیر بیش از 500 عضو گروه داعش کشته شدند. قماندانانشان مانند گلزمان، اجمل و شاهد از بین رفتند. اکنون مراکز داعش در ولسوالی های شینواری، کود، نازیانج، حصارک، سپینغر، پچیر اگام، خوگیرنی و شیرزاد ننگرهار وجود ندارند.
آقای وزیری می افزاید که در سلسله عملیات نظامی در ننگرهار، رادیو اف ام و مرکز اینترنتی داعش نیز از بین رفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که روند قانونگذاری در این کشور با رکود مواجه است. به گفته ریاست جمهوری، کمکاری شورای ملی در بخش قانونگذاری حکومت را دچار مشکل ساخته. اما سید محمد موسی، یک عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه، این ادعای ریاست جمهوری را نادرست می‌خواند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
هرچند در این روزها اعضای شورای ملی افغانستان به تعطیلات زمستانی رفتند، اما مسئولان حکومت این کشور میگویند که کمکاری شورای ملی باعث ایجاد یک سلسله مشکلات در برابر آنان شده است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در حال حاضر بیشتر جلسات کابینه حکومت به تناسب سایر مسائل مهم به امور تقنینی مصروف می شود. آقای هاشمی گفت که روند تقنینی کشور با رکود مواجه است و تا زمانی که مواد قانونی موجود نباشد، اجرای تمام امور به درستی انجام نخواهد شد.
دلیل از این که ما این قسم جلسات را برگزار میکنیم و نشست های فوق‌العاده کابینه را میداشته باشیم همی است که متاسفانه با کمال احترام به شورای ملی افغانستان، روند تقنین ما با رکود مواجه است و مشکلاتی داریم در این قسمت. زیاد کارهایی است، زیاد طرحهایی است، زیاد پیشنویس های قوانینی است که باید تصویب شود و این قسمت کار صورت بگیره که تا هنوز صورت نگرفت. رئیس جمهور ما قسمی که وعده سپرده بود که به خاطر حاکمیت قانون ما نیاز به مواد قانونی داریم.
اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی به شمول پیشنویس قانون اصلاحات انتخاباتی برخی از فرامین تقنینی را برای تایید به ولسی جرگه فرستاده، اما ولسی جرگه این فرامین را به دلیل آنچه که مغایرت با قانون اساسی کشور میخواند رد کرده است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون تقنینی ولسی جرگه کمکاری شورای ملی را در زمینه تقنین نمیپذیرند. سید محمد موسی، یک عضو این کمیسیون، روز دوشنبه بر رادیو آزادی در مورد گفت:
اش فرمان رئیس جمهور که از نظر ما قانونی بود، اونا رو ما همگی رای اعتماد دادیم، همگی قانون شده، اونا تصویب شده. خب اگر فرمانای غیر قانونی باشه، هر ولسی جرگه ای که باشه اون رد نکنه، اگر مسئولیت پذیر باشه خود از اونا.
هرچند بر اساس ماده 79 قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور در انگام تعطیلات اعضای شورای ملی میتواند فرامین تقنینی را در موارد مختلف صادر کند و قابل اجرا گذاشته شود، اما پیش از این ولسی جرگه خواستار ایجاد طرح شده است که بر اساس آن یک سلسله معیارهای در خصوص چگونگی فرمانهای رئیس جمهور به میان آید. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. حزب جمهوری خواهان افغانستان نمیخواهد در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پیش شرط مطرح شود. وزارت خارجه افغانستان گفته است طالبان میتوانند در جریان این گفتگوها پیش شرط های خود را مشخص بسازند. نظیفه محبوبی در این باره از کابل گزارش فرستاده.
حزب جمهوری خواهان افغانستان از این که ممکن در انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان معامله کنند و نیز ناقضان حقوق بشر در این گفتگوها به حیث نمایندگان مردم اشتراک ورزند، به شدت نگران است. اعضای این حزب هرچند تلاش‌های حکومت افغانستان را برای آغاز گفتگوهای صلح و پایان جنگ در کشور می ستایند، اما تاکید می کنند که این روند باید به دور از هر گونه معامله به پیش برده شود. عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان، روز دوشنبه در کابل خبرنگاران گفت در آغاز گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان، یک طرف این گفتگوها باید احزاب سیاسی باشند، نه آنان که دستشان به خون مردم آلوده است و ناقضان حقوق بشر هستند.
ما طرفدار صلح هستیم که در او واقعیت ها گفته شود و واقعا به مردم همه چیز ابلاغ شود و در این مذاکره ناقصین حقوق بشر دخیل نباشند و کسایی باشند که مردم به او اعتماد میکنند و در این مذاکره باید شریک باشند. ما مطمئن هستیم که این مذاکرات نفع مردم افغانستان است.
نگرانی ها از این که برای انجام گفتگوهای صلح معامله‌ای در کار خواهد بود پس از آن افزایش یافته که یک روز پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته است طالبان می توانند پیش شرط هایشان را در جریان گفتگوهای صلح مطرح کنند. اکنون حزب جمهوری خواهان افغانستان می گوید احزاب صدای ملت هستند و باید در گفتگوهای صلح یک طرف گفتگو با طالبان باشند و نباید برای پیشبرد این روند پیش شرط مطرح گردد. اما پاسخ حکومت به این همه خواست ها و نگرانی های حزب جمهوری خواهان چه است؟ ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در این باره میگوید:
زمانی که پروسه سال پیشتر میره و انکشاف میکنه، ما همواره میپردازیم به شنیدن نظریات اقشار مختلف، بخاطر اینکه یک طرفه نمیشه.
اکنون از یک سو که حکومت افغانستان برای رسیدن از زمان آغاز گفتگوهای صلح با طالبان روز شماری میکند، از سوی دیگر احزاب سیاسی به این نظرند که اگر دستاوردهای چند سال گذشته در انجام آن در نظر گرفته نشود و یا به معامله گذاشته شود، افغانستان وارد بحران خطرناکی خواهد شد.
نظیفه محبوبی گزارش می داد. اگر این گزارش را به طور کامل نشنیدید، در صفحه اینترنت ما قابل دسترس و شنیدن است. آدرس ما www.azadiradio.com.
رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. از هفت صبح تا هفت شام روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 می توانید رادیو آزادی را بشنوید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از خالی بودن 10,000 پست در اداره های دولتی این کشور خبر می دهد. اما دلیل چیست؟ چرا این پست ها خالی اند؟ پاسخ این همه در گزارش ویدا برکی.
کمبود ناظرین کمیسیون اصلاحات اداری و کندی روند استخدام افراد واجد شرایط کار از جمله عوامل اند که به باور وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان سبب خالی ماندن هزاران پست دولتی در ادارات این کشور شده است. واصل نور محمد معین این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمبود پرسنل کمیسیون اصلاحات اداری سبب شده تا 51,000 پست دولتی در ادارات مختلف خالی بماند. آقای محمد میگوید که کاندید بودن افراد متعدد برای یک پست دولتی روند استخدام افراد واجد شرایط کار در کشور را با کندی مواجه ساخته است.
سعی ده که اصلاحات اداری و نشر کده و راپور وزارت کار و امور اجتماعی در جمع در می پست‌های دولتی 51,000 پست خالی است و یکی از عاملی که زود پروسه استخدام از این تای مراحل نمیشه کمبود پرسنل مناظرین خود اصلاحات اداری است که برای یک بس چندین نفر کاندید وقتگیر است.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از مجموع 14 میلیون تن افراد واجد شرایط کار 7 میلیون تن بنابر دلایل مختلف غیر فعالند و از مجموع 7 میلیون نیروی فعال 39% بیکار و یا کم کارند. شماره از جوانان افغان میگویند که با تحمل زحمات زیاد و با هزاران امید تحصیلاتشان را به پایه اتمام رساندند، اما اکنون اسناد معتبر تحصیلی را در دست دارند اما کسی برایشان کار نمیدهد. خالد و عزت الله دو تن از همین جوانان هستند که میگویند امیدشان را برای پیدا کردن کار از دست دادند.
دو سال میشه که از پوهنتون فارغ هستم و فامیلم سر ما زحمت کشیدیم طول 16 سال. ما همیار زندگی خود بسیار به تنگ آمدیم. باور کنیم ما ده تو جای نمانده که در او جای اپلای نکرده باشم و امتیان نداشته باشم و ما خوب نمره نبرده باشم، اما متاسفانه که نظام فساد است.
4 ماه میشه که از اینستیتوت میخونم کابل فارغ شدم، به هر ارگانهایی که میروم ما را بازی میتن، یک بسته بیلون آن میکنن، این معلوم نیست در او بس 100 نفر است فرم میگیره، بازم یک تا واسطه دار کامیاب میشه. تمام مردمایی که اینم پودری میشه کلش تاثیر بیکاری است.
به همین گونه شکریه یکی از هزار مادری است که از بیکاری فرزند شکایت دارد.
مسئولیت ما را پذیرفتین، ما به شما رای دادیم، برای ما شما انتخاب شدین، شما جوابگوی ماستین، یک غم ما را بخورین، یک کار برای ما کنین. این خود نمیشه که شما در چوکی های بالا ششتین و غم ما مسکینا را نمیخورین.
این در حال است که زبیح الله ساویز رئیس دارالانشای کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان میگوید که در قبال خالی ماندن پست های دولتی تنها این اداره مسئول نیست و آنان پرسنل کافی نیز دارند.
در مجموع 51,000 بست نیست، 32,000 بست است که تعداد زیاد از این معلمین است. یک تعداد بست هاییست که در شاروالی ها است که تابع ریفورم اصلاحات نیستند. خیرن مصوبه‌ای که از طرف کابینه و تعدیل قانون کارکنان خدماتی بودی صلاحیت استخدام برای وزارت ها بودن و کمیسیون صرف یک نفر نماینده نظارتی در اونجا میفرستند. تعداد زیاد از این بست ها در ولایات است که وضعیت امنیتی اونجا گونه نیست که کارمندا برند، کمیسیون کافی پرسنلی که بتانه در نظارت دایی بکند دارند.
با این همه سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان میگوید که در نظام کنونی در کل پراگندگی، بی‌برنامگی و عدم شایسته سالاری وجود دارد و بیشتر صلاحیت امور به افراد غیر مسلکی واگذار شده است.
ویدا برکی گزارش میداد. انتقادهای همچنان وجود دارند که سخن و عمل رهبری حکومت در گزینش افراد در پست‌های حکومتی یکسان نیست. منتقدان باور دارند که تعداد زیادی از کارمندان اداره‌های دولتی افغانستان ظرفیت، توانایی و اراده کار را ندارند. روح الله امین کارشناس و یکی از این منتقدان میگوید که در بسیاری موارد افراد به اساس اصل شایسته سالاری در حکومت به کار گماشته نمی شوند. با آقای امین صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که معیار گزینش افراد در پست‌های دولتی افغانستان را چگونه ارزیابی می کند؟
در جامعه افغانستان سخت است که از ابو مصلحت‌های محیطی هر مسئولی پا برون بگذاره و این مصلحت‌ها باعث می شود که تعداد زیادی از پست‌ها واقعا عادلانه و حکیمانه تقسیم نشوند و معمولا کسایی که ممکن ظرفیت لازم برای او پست نداشته باشند در بعضی جاها استخدام شوند. یکی ایست روابط معمولا در ضوابط حاکمیت میکنه و میچربه معمولا. از طرف دیگه ایست که تعدادی از پست ها در محیط بسیار ناامن و با امتیازات بسیار اندک پیشکش میشه. به این ترتیب یک کسی که علاقه بگیره در محیط ناامن همه چیز به ریسک بگذاره و برای یک درآمد اندک داشته باشه هم نمیپذیرن. از طرف دیگه یک نوع تبعیضی که کارمندای دولت بسیار آشفته ساخته در سالهای اخیر ای بوده که در عین دفاتر کارهایی که عین مسئولیت و عین فشار کاری را سر افراد تحمیل میکنه امتیازات متفاوتی برای افراد متفاوت داشته.
با توجه به این که یکی از شعارهای رهبرای حکومت وحدت ملی افغانستان سپردن کار به اهل کار همیشه بوده، اما طوری که دیده میشه و طوری که منتقدان باور دارن در حرفا و عملکرد این رهبرا به گونه دوگانگی دیده میشه، علت در چیست؟
تردید زیادی نیست که از حرف تا عمل تمام رهبری در افغانستان یکسان نبوده معمولا و ای به خاطر است که وقتی شما نیاز به رأی دارین هرچه مردم میخوان بشنوند به اونا میشنوانین و وقتی رأی گرفتین و در پست قرار گرفتین او وقت چیزی که شما میل دارین را میتونین اجرا بکنین. به این خاطر است که یک پالیسی یا یک روش دوامدار و دراز مدت ما تامین نمی کنیم سطح رهبری با مردم و مردم با سطح رهبری.
ادامه ای وضعیت که شما بهش اشاره کردین، افغانستان را در دراز مدت دچار چه سرنوشت میتونه بسازه؟
ضعف، بیکارگی، ناتوانی، عدم توانایی در رسیدگی به مسئولیت ها و غیره و غیره. تمام اونا با هم چیزایی که تا حال داشتیم. یک سوال مطرح شده بود که افغانستان چرا جز تمام به اصطلاح حلقات همکاری منطقوی هست ولی وقتی در جلسات بین المللی شرکت میکنه یک مقدار کارخانگی میگیره برمیگرده به کشور تا کارخانگیش انجام بده و در کنفرانس بعدی او را پیشکش کنه تا کار جریان پیدا بکنه، ولی دولت افغانستان وقتی میآید تعداد بسیار اندکی از کارمندایش ظرفیت، توانایی و واقعا اراده کار دارند و قسمت بیشتر از او فقط سیاهی لشکری هستند که نه ظرفیت کار دارند، نه اراده کار دارند و نه انگیزه و نه اصلا قابلیت ای که کاری را از پیش ببرن یا سنگ روی سنگ دیگه بگذارن یا قدمی در جهت پیشرفت مسائل حکومتی و اداری انجام بدن.
روح الله امین کارشناس مقیم کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح روی همین موجه ها نشرات دارند.
از پیام های شما،
ما از کابل کم میزنم، یک مایوب هستم، میماش مایوبینا که دی زمستان بوده بسیار خوب میشه سه زکا که دی یخ خانه دور را دور میخوریم او خو نمیایا خانه یخ است. علی امی زمستان دی بوده که ما چوب بگیریم خانه خود گرم کنیم. و سلام
پلیسا قسم از دولت بغلان دو ما میشه ماشه اشتدار نمیتای چی رفت بایی چی رفت دولت هست تغییرات بیچاره مریض هستن ایجی دو ما میشه که ماشه نمیتای چی حال هستن ما خواهش میگه که زودتره ببینی باشه شهده و الله شد.
عبدالله هستم از ولایتی روزگان تماس گرفتم، میخواستم پیغام مرا در رادیوی آزادی پخش کنیم که ماشای ما فعلا دو ماه میشه تقریبا که در اولا نشده از کلی پرسنل های اردوی ملی امنیت ملی اولا شده و از ما وگم اولا نشده از پلیس در کلی ولایت ها توضیح میشه در ولایتی روزگان
بخی ضعیف است از بابت ماش پول سکت.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم میزبانتان خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می توانید. خدا نگهدار، شب بخیر.